خوایل غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده چې بس دا د یو اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داود د زیوال پر وخت د ثور په دتار اتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله لس سلنه وه درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله نو د شیشته لیکې د هغه ویونکی نه وي هغه خو هم سړی مایوسه کوي تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې د علمي شیانو خپرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی نو موږ په دې هیله کوو خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وپسولي نوو ځوانانو ته زما امید دی چې و دا لور ته خپله پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ اساس تاسو در معلوم دی چې دغه کرونولوژي ده ورځنۍ پیښې ده زموږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولاړ دی موږ د خپل اصب و نصب په باره کې مستند شی نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولی د کلمه د کار نه دی اخیستی
حاجي صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشم یعنی تیرونی پنځنبی په لوګر کې د سنزلګل اطلسمه کلنې مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته د مشاعرې ته د ځای وسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر بنوال ورغلی وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلش
وې زل کړنګ بالای تر د کابل ته پزله جوړ باندې بالا ته ورته او زه د دې وځ له ولس خړ پړنجور ته هم تر څوري په خپل باټ ورته او د آشنا یاد په درګه د نکرم راته حیران پاتې ما ته ورته او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یو ګلا ته ورته او خانیه ژوند ملنګي مزکا شکر چې خوې مې دې بچا ته ورته
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل د دیزه اتلسمه کلنې مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزي پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونو لپاره اغیزمنې وبللې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبی ذوق او ورځ تر بلې دا غښتلی کیږي شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل وختونه کوي هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د دې بازو په یحزو خلک دي دوی څنګه لدی ادرس نه دخلو بکیږي
شاعران د لوی او وړو مشاعرو جوړول لدی کبل هم د ارزښت وړګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي د پکتیا اوسیدونکو او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی پاکستان په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په لوم شاعره کې واورو لږه زخه موږ تاسو خه مثبت فکر اخیستلای شو د خپل شعر لپاره یعنی خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي یعنی شعر مخی
د لوګر سنزلګل دودیز مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل دو تن شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل
یو د ټکن درارمې ګران وطن بل د مس مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال پای سونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت وخت دې ګړې ډېرې بس دې را کړل تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړې هوا لدا شړې او دا وړې افغانستان
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړلم او جون زلمیمو د نوړه ر وجو کار شوي کار شي چې نوای په دې چم کې د پښتو پرابلم په یارانا کې کمازان رقیبان خامخاوي ګل خامخاله د پوخاکې
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمیر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خانداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوه میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالي دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به لدوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. سرګردان اور پسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځوم په اوبو مې خپل خاوره مسافر، راته وای یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته. او اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې خاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شیر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخیه په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخه سیړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازمه موضوع شو د تیسس د خپل دوه برخې لري. ام د کاون څخه په ژوند باندې غېدلې ما او هم په د شعر کې د نوستالژي کار خو باندې ځکه چې دا د کاون څخه په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه کاون وختل چې لومړی پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې د دا ټول په تشریکم او دوه فصله کې بیا ورته نوستالوژي او د پښیرونو کې نوستالوژي کې بیل کې نور تشریح کړی دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي پرې شلرونه کېشته؟ هغه څه دي؟
نوستالژي او خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژي به خطر زیات د پښیرونو کې لیدل کیږي. یعنی کډوالي خپل د نوستالژي لامل کیږي، بیا درد د دکه افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، دا غوي په داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کیږي، دغه ټول نوستالژیک دی، خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل ځای نه تچکل، یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځای نه سره مخامخ کیږي، ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي، دغه ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبه جان که هیڅ دا خود نوستالژی توضیح شول، خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غړخ کومه ځانګړتیا لري، یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک کڅام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواد بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشه، یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تریپات یا وی یادوي خپل وطن. یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړل اوسه ما د نوستالژیک برخه بیا په څو نومونو باندې وویشل چې لومړی د وطن یادو، د وطن په یاد زخت زیات شیرونه ویلې دي. اوس هم کومه د کونسپټ طوفاني د اوسنی نوې شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نورو رسنیو کې خبرې وي، نو دوی هم موږ
چې هغه د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي. او دا موضوع د دې کون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیڅ چا داسې منسجم او مکمل کار نه وکړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده، کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړل چې کون صاحب یعنی د کون صاحب شاعري په ډېر سیرونو ارزي، دا غو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو، دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فرمونه ته وګورو، آزاد نظمونه ده که غزلې ده، یعنی ترکیبونه ته وګورو، یعنی د دوه شیرونو د ډېر سیرونو ورته ویل لري چې ډېر سیرونه په باندې وشي د کون صاحب شیرونو کې.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنې ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی؟
زه خپل له دستونو سره ډیر زیات مخامخ شوی، ما خو دا سوچ چې کله مقاله پر اکبر کارګر صاحب لیکلی وو او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کونړ پانتون استاد دی، نو هغه د کلیات د از کاون طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاس ټولګي د شاعری چې دی ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړی، ما صرف همدغه دوه مخزه درلود، نو د خپل کاون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر ورین تنګي ځواب ورکړ، او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي نو هغه خپل مخز دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلې دي، تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړل چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د دې ژوند په اړه کوم باید څه ولیکئ؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخه پکې راوړو، کومې برخه پکې رانوړو، لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس لاغه چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول، او بل دا چې بورډ بورد تعینېده د پوهنتون لخوا پروپوزل کتلو لپاره. پروپوزل کله چې مونږ پروپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورکړ، بیا پس له هغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی گهیت څخه مننه. دوی په خپل تستس کې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخه راس پړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دنن هم تغشته دی. نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د له لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د ادب نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله ناکله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي بهیرونه څه ګټه کوي. دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي لدوی باور.
دا سه لاند مو د ملک کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسې ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پایل په دوه غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندوري کړو، او هغه بهیروالي چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالي جادویی سفر.
و سم هم دا کیسه لاغلی مومن څخه اور.
د ښار له آبادۍ ډیر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پیښیدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا؟ د سیالی بخت خو یو خیار سپی لپورت پا سیالی غک وکر هو مخفه کیگه زب دی لکندی را و باسم سپی پرنگ خر اول وجود نکوچنه و خو خیار و پامی دوونی اگدی چانگی تا شو هغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوونی دا چانگی پا مرسه لکندی را و وطلا سیالی پا خبلکا چوره که دخواخی خوندور روطا سپی تا ورکره دا دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول هغی سپی و پوهولو چه دا جادویی ونی پلتا پسی را وطلی ده سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویی ونه پیدا کړي سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر سیالې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړې مشې سیالې ځنګل ته ښه راغلې زه جادویي ونه یم ما ستا انتظار کاوه د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې ته زما نوم څنګه پیژنې هغې پوښتنه وکړه زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی ته ډېره زړوره یې ونې ځواب ورکړ ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله په خندا به شوه سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو نور به یوازې ورته خندل بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې سیالې زه به هم در سره ملګری شم زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وې سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده د سیالې ملګري هم هرې خواته د اوبو په لټه کې شول سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي ونې ته به څه ځواب وایو ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
Better بے درد وجنی بے درد جندو وش پغام نرزی کرد جندو وش پغام نرزی